السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. ازادي راډیو ته غوږیست. په روان یو ساعت کې د ژوند د رنګونو پروګرام پیلېږي. نن په دې پروګرام کې پر دې بحث کېږي چې د ژمي پر مهال میوې او سابه څنګه وساتل سي. په څو شیبو کې دا پروګرام پیلېږي. خو اوس خبرونه د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو دا اقدام شوی چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندي سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. تر رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیگانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولت څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا غوښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي په افغانستان کې دا مهال د بې ځایه سویو کسانو شمیر 3 میلیونه او 4 لکو ته رسیږي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې او نجونې دي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګ نن په یوه ټویټ کې ویلي چې جبري بې ځایه کېدل د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د خطر د جدي کېدو سبب کیږي او دا د دې وخت دی چې له بشري حقونو د سرغړونې دغه لړۍ ودرول سي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې نیټې راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره 14 ورځنی کمپین روان دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډل مشر وټاکل سو. د سویلي افریقا په سوداګریز لیګ کې د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبر ورکړی چې افغان لوبغاړی راشد خان خپل لوبډل مشر ټاکلی دی. راشد خان تر دې مخکې د هندوستان غوره لیګ د تیر کال په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز مرستیال ټاکل سوی و. نوموړي په نړیواله کچه 2 ځلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبډل مشري هم کړې ده. خو په دوړو وختونو کې له لوبډل مشري لاس په سر سوی دی. د جنوبي افریقا لیګ لومړی سیزن به د راتلونکي زیږدیز کال 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل سي. د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوی حملو کې په نښه سو. د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی وو. دا په تیرو 4 ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې 4 مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په 2 ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د 2 پوړاندې په 4 ګولونو لوبه وګټله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام پیلېږي. د ژوند رنګونو پروګرام خبريږي. د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم، د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په نړۍ کې نن سبا د دې لپاره چې خوراکي مواد تر ډیرو وساتل شي او په هغه موسم کې چې تازه نه موندل کیږي د ټکنالوژۍ په مرسته کنسرف کیږي یا په ډبیو کې ساتل کیږي. خو په افغانستان کې له پخوا زمانو راهیسې په ژمي کې د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره لکه مثلا د رومي بانجانو، بینډیو، تورو بانجانو، پیازو، مرچو د ساتلو لپاره د وچیږي وچبی چې ډیر دوام وکړي او په ژمي ورڅخه استفاده وشي. د افغانستان په شمال کې ځینې خلک د دې لپاره چې هندوانې او خټکی تر ډیر وخته خراب نشي راځړوي یا په پروډو او بوسو کې ساتي. که څه هم دا طریقې به د کنسرف په شان د عصري هغو په شان چې میوې او سبزیانې د ډیر وخت لپاره په کې ساتل کیږي ډیری دوامداري نه وي، خو د صنعتي طریقو په شان شایي منفي جانبي عوارض هم ونه لري. پروانه خبرونه کې په دې موضوع خپلو میلمنو سره خبرې کوو. څنګه کولای شو سبزیان او میوې د ژمي لپاره وساتو؟ په څه ډول د میوو او سبزیانو تر ډیره خوندي ساتلی شو؟ زموږ د خپرونې میلمانه دي، یو خو د تخار یو کروانګر دی، ښاغلی هدایت الله احمدزی، او همدارس د کرنې متخصص به هم لرو وروسته ښاغلی میرویس خوګیانی. لومړی احمدزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو اول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو هم سبزیانې او میوې د ژمي لپاره وچوي یا ساتي، که راتوس اول کومې میوې تاسو د ژمي لپاره ساتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو د برنامې مسؤلینو ګران ملنا شغله سروان صاحب، السلام علیکم. من په تخار کې د زنه لپاره خټکی، هندوانې، پیاز، رومي، مرچ یا مرچکی ورته وایو، او دغه سه نور زردالو لرو، منې لرو، ناک لرو، د انار لرو، د دې لپاره جلا جلا کرچې لرو چې هر یو ځانګړی ډول د زنه لپاره د استفاده کوو.
بله، خو دا طریقې مرته واستاس مثلا زردالو یاد کړل، زردالو کشته جوړی شي چې ډېر مشهور دی، او فکر کوم چې تر نورو میوه دا کشته ډېر وخت دوام کوي. دا په څه شکل جوړی شي او په کوم وخت کې جوړوي؟
دا غلطه خو هغه بڼوال دا زردالو سره خپل په موسم کې په واسه کې دا خپل تاسو سي دا داخله سوره ته دا سره المرته زړی ورسته ده غنه دا په خاصه طریقه باندې دا چې تاسو چې ونه کول شي چې نام خپل منځو کې پیدا نه کی جلا جلا بیا دا د کشته په توګه زرونه هم استفاده کوي. د ماس په توګه او په دا پاتې شوی اټس عام استعمال کې الته غولن هم وطای نو د کشته په توګه سره استفاده کوي. دا هم سي ناک هم دا قسم باندې ساتي، او انار دا نور موضوعات انار چې دی بیا کله کله ونو راوښ کې بس اون ورته وایي دا په چت کې سره زړی تنابونه کې تیروي په خاص شکل باندې زمای بیا د هغه میوونه ترڅو چې خراب نه شي نه مو انخلي استفاده کوي.
بله، تاسو انار هم په دې شکل سره ساتل کیږي؟ انار یعنی زړوي تازه بیا په ژمي خوړل کیږي او کنه وچیږي؟ خو بنه طبعا
نه، انار اخلي د ژوندې اغلکی لري لرګي، اغلرګي نه تر تیری د څه یو خونه دوه خونه درې خونه مکمل سره دا کی. حتی انګور هم په دا شکل باندې زړوي سره دا تازه انګور نه سه لا ممی سیمینی هم استفاده کی په دغه شکل باندې دا د اخلي هغه په عام اصطلاح آلته اونګ ورته وایو، انار اونګي اونګ ورته وایو. په دغه شکل باندې د ځمې لګن اخلي استفاده کی دا نه خرابېږي.
بله، په د افغانستان په شمال کې هندوانې او خټکی هم په یو نه یو شکل سره ساتل کیږي. اول خدای وایي چې په څه شکل سره ساتل کیږي؟
د خټکی او هندوانې په افغانستان کې، په افغانستان په شمال خصوصا تخار او کندوز کې، هغه ته پالیزونه پالیزونه او د پالیزونه د خلکو ډیر کړل او مینه به درلوده. حتی داسې به یې ویل که چېرې زه پالیز ونه کړم دا زما بچی به د بل چا پالیز او د بل چا لګن ته به محتاج وي. دغسې یو ایډیا ورسره وه. بیا به دا پالیز کرل، بیا به خټکي کرل، بیا به هندوانې کرلې. خو هلته دا خټکي به دوه طریقو باندې یو تعداد یو څه به یې سره واخېستل، خټکي به یې مات کړه، او به بیا به د واخېستل په تار کښې به یې وپیل. هغه به د وچ خټکي یا قاپ واسطه چې نن بازار کښې او شمسمال بازارو کښې پیدا کېږي، او هندوانې به یې سره ژوندۍ واخېستې سره د خټکو که چېرې تازه غوښتل چې سوې ساتي هغه به یې واخېستې، په پرولو کښې به یې سره ځای په ځای کړې. بعض هغه خټکي چې پوستکی به یې کلک و هغه به یې واخېستې، په تارو باندې به یې له لکۍ په هغې کښې ځوړندول د کوټو په چت کښې لرګوی پورې. بیا به هغه نو هغه به هماغسې تازه ساتل کېدل. بیا په چیله کښې یا ځینې کښې به هغه خټکوی نه چې خاص مېلمه خلک به ورته راول هغه تازه خټکوی نه به استفاده کوله. له بده مرغه چې نن سړې خونې په هلته نهشته او دغه پروګرامونه چې پخوا هم وو اوس یو څه ورته د پای ټکه ایښی.
ولې دلیل یې څه دی چې اوس نن سبا دا کار نه کېږي؟
دا مختلف عوامل لري. یو عوامل خو دا دی چې کروندګر ته توجه نه کېږي، بل آفتونه دي. د خټکي آفت وایي، د هندوانو لپاره آفتونه دي، او په څنګ د دې کښې سړې خونې هم نهشته. یو څه بې توجهي شوې بې څه توجهي ده که نه خو دا عام په عام ډول مروجه مېوې په افغانستان کښې واقعا بیا د تخار او د کندوز خټکي د بغلان خټکي چې په افغانستان کښې ښه نوم هم لري ځکه هغه خاوره هم برابره. نو دغه مختلف عواملو پر بنسټ اوس دومره خلک توجه نه کوي. زه غته ځمکه هغه ځمکې ورته برابرې دي، خو متاسفانه په هغه اندازه چې نور غلجات ورته حاصل ورکړي دی دې ارزښت ورته ټیټ راغلی.
بلې، تاسې د خټکي د ساتلو دوې طریقې یادې کړې. یو دا ده چې وچوي یې، او بل دا ده چې همداسې سلامت ساتي. په کوم شکل سره که همداسې سلامت وي یعنی وچې نه کړي، څومره وخت دوام کوي؟ په ژمي تر کله پورې دا ساتل کېدای شي؟
پخوا به داسې و خټکي به چې کله څو رنګه خټکي به مونږ هلته وو، یو به پوستکی به د نازکه وو چې هغه به هغلته لکه اسقلاني وو لږ بودنه تورک به ورته ویلې. دغسې نور خټکي شکل باندې او څه خټکي په نامه د ارکاني او ورته هغه نسل وو د خټکو چې دغه پوستکی کلک وو، هغه خټکي به سره تشخیصوي تشخیص به یې کړه. هغه چې کلک پوټکی درلوده مقاوم وو د سړو په مقابل کې، بیا هغه به یې واخېست، هغه به یې وځلول. بیا درې میاشتې څلور میاشتې یعنې سرطان او اسد د خټکوی موسم وو تر سنبولې پورې، هغه به یې واخېست. حتی هوت آخره پورې به هم هغه استعمالول، تر دغه وخته لا ساتل کېدل.
بله بله، ډېره مننه. او دا چې وچول بیې هغه به بیا څومره دوامدار وو؟
دغه موسم خو ځکه اوړی یا دوبی ده، په هغه موسم کښې د خټکي اخلي لمر ته به یې سره داسې واچول. دا د خټکوی مغز دا به یې واخېستل، په تناب کښې به یې تېر کړه. دا به تقریبا میاشت کښې اوس دا سره وچول. دا به بیا واخېست، دا پخواني سبت یې د لښتو هغه لښت سبته کښې سره اچوي، دغسې ږدي. بیا ځمه چې شي بیا دا راخلي د دې وچو خټکو نه استفاده کوي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې په دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو ځینې سبزیانې او میوې وساتو، چې البته هغه میوې او سبزیانې چې په ژمي نه کېږي او وې ساتو چې په ژمي ورڅخه استفاده وکړو. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دا کار کېږي. زموږ مېلمه هدایت الله احمدزی له تخار څخه را سره دی. همداراز کوشش کوو چې د کرنې له متخصص میرویس خوګیاڼي سره هم خبرې وکړو. خو اوس له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوو. که تاسې اوریدونکي هم په دې اړه نظر لرئ، خبرې لرئ، نو له موږ سره تماس ونیسئ.
ازادي راډیو په لنډو څپو. آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د ټلیفون شمیرې مورې 00 00 22 12 15 01 د شمیره بیا واورې 00 00 22 12 15 01 بل شمیره د 00 00 22 12 15 01. په دې دوهمه شمیره د واتساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. تکرارومې 00 00 22 12 15 01. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو مهرباني کوي صاحب د دې ټلیفون لکه چې قطع شو. بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې آزادي رادیو خبري وکي تاسو له استودیو سره وصلی اس خبري وکي. خیر ترڅو چې بل اوریدونکو له استودیو سره وصل کیږي د اوریدونکو لپاره به وایم چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. د ازادي رادیو وب پاڼه په یاد لری azadiradio.com دا زموږ د وب پاڼې پته ده. هم مو خبرونه اوریدئ شي او هم مو مطالب لوستلئ شي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې خدای دې وکړي چې غږی واوریدلی شو. مخکې دوه اوریدونکو خبری و نکری او یا نپیشمه پا تلیفون که چستون زوا خو خیر که دوی هم خبری و نکری ور بشو بیرتا ملمتا. خیر بیرتا با ملمتا ورسو تاسی اوریدون که تا با چوشی بیوروستا بیا نوبت درکو گندی خبری وکلیشی او آوازمو واوریدیشو. احمد زیسه تاسی دی سبزیانو خبره هم وکله. آیا تخنیکی هم کاروای و یا واردون کشته اول بدوی توارد
کسید؟ سلام علیکم سرش پلده دیده هیدمند وارد بلند نیمی سر در سر پتماس کیم.
مهربانی کوی سیب
ما د هلمند ولایت څخه راډیو کډر سنی ولې مش په هلمند په ولایت کې دغه مشکل لرو وروره ازادي راډیو باندې سره زموږ ځغ باید تر ازادي راډیو تر مسلینو او تر نورو حکومتي چارواکو پورې باید ورسیږي.
بله تاسو په نورو سپو هم کول شئ بیل اف ام په نورو سپو هم کول شئ زموږ راډیو واوري د مخکې مو څپې درته اعلان کړې شه. دا وایي چې د موضوع په ارتباط ک نظر لري یا خبري لري آیا تاسو په خپل ولایت کې ځینې سبزی یا ځینې میوه وچوي د ژمي لپاره؟
موږ د هلمند په ولایت کې حاصلات ولا چې لرون او د بعضی مشکلاتو له امله زموږ حاصلات ډیر کمزوري ځکه زموږ ونی وو کوم یو جات چې موږ تولیدو هغه دوا غواړي یا بل شی غواړي نو زموږ سره مرسته دغه نه کیږي چې موږ د
سوال بل شی وو. مثلا د زموږ د ملمد هدایت الله احمد زی له تخاره دی وای چې په تخار کې خلک کله چې دی وی میوه دی حاصل وخت وی اغه ساتي د ژمي لپاره په ژمي کې نه پیدا کیږي. مثلا په ژمي سره بانجن نه پیدا کیږي، بینډي نه پیدا کیږي یا تور بانجن نه پیدا کیږي نو دوی او چوي. تاسو هم داسې کار کوي په خپل ولایت کې؟
شغل سروان صاحب دلته خیمه نسته. غټه ستونزه زموږ د خیمو د دغه شنې خونې نسته. که چیرې موږ ته شنې خونې په هلمند ولایت کې جوړې سي نو بیا موږ دغه کم سوزیکاري چې د هلمند چې د زراعتي ولایت واکن دغه کم څه چې تا ویل دا ټوله لري. که هغه دغه پالک دی که دغه بینجر دی رومیان دی هغه د رومیانو په سیزن کې زموږ شنې خونې نه لرو. ایران یې ویس هلته خپل په شنو خونو کې کړي بیا په ژمي پر موږ راوباسي.
ګوره دا له قدیمه په کورونو کې خلک دا کار کوي. دا سره مرچ ډېر خلک یې وچوي بیا یې په ژمي کاروي یا یې ټکوي میده کوي یا ځینې خلک د پیاز وچوي چې کله قیمته وي یا کم پیدا کیږي په هغه وخت ورڅخه کار اخلي. دا کارم تاسو په کورونو کې کوي؟
زموږ دلته خو دغه سیدی چې هغه لاسرسی نسته. هغه امکانات چې کوم څه چې پکې وساتل سو هغه امکانات موږ نه لرو نو نس کولای چې دغه سی څه وساتو. او دغه مې غوښتنه ده چې دغه ستاسي سپې پر 115.2 په ټوله هلمند کې بندې سوي دي نو که دغه په اړه تاسو موږ دا موضوع چې ما نه و تعقیب کړی نو د دغه څه زه بخښنه غواړم چې ما سم نظر ورنه کړي. که دغه د راډیو فعال سي نو سروان صاحب ډېر مهرباني.
مننه چې ټلیفون ژوند مو وکړو، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، تاسې هم ځان راوپیژنئ. یو آزادي راډیو، مهرباني کوئ، اول مو ږغ راغی اوس غلی شوئ، خبرې وکړئ. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ بل یو ته به ورشو. یو بل اوریدونکی هم شته، ګوندې د دوی خبرې واورو. مهرباني، تاسې خبرې وکړئ. خیر، نو چیر بشو ورڅخه څه مشکل لري؟ آواز نه راوځي. احمد زی صاحب، د اوریدونکو ویل چې امکانات نه لري، آیا فکر کوئ چې دا ډول کارونه هم امکاناتو ته اړتیا لري؟ که دا خلک کولی شي په خپلو کورونو کې، منظور دا نه ده چې دومره سبزي دي یا میوه دي څوک وچه کې چې خرڅوي، هغه به طبعا چې لوی ځای ته او ډېرو امکاناتو ته ضرورت لري، لیکن د یوې کورنۍ د مصرف د پوره کولو لپاره فکر کوئ چې دا هم سخته کار دی؟
ورور چې له هلمند تلیفون کړی، دا خو ټول بزګران لپاره د افغانستان، په افغانستان کې دا ستونزه شته، د کې هېڅ شک نشته. خو زه ستاسو د خبرې په تایید دا باید ووایم چې دا که چېرې بازار ته ارزو، باید خو غټ ځای یو باندې زحمت وایستل شي. وایس په کورونه کې چې ګزاره پکېږي، د ګاونډي د خپل دوستانو فکر نه کوم چې داسې یو امکانات ته اړتیا وي. اوس د بېلګه په توګه موږ په تخار کې پیاز هم ساتو، پیاز د پټو څخه راخلو، بیا هغه پیاز څنې چې دي واخې لږ څخه د مزه پیای سره دا څه پنات دی، دا سره سره بوري او تلې خو نه دا کې دا څه پیای او پیاس په دا شکل باندې ساتي. دا څه بامیا هم په دا شکل باندې، دا بامیا هم دا څه تنات کې سره اصلي چې هر بامیا یو برخه دوه درې څلور برخه کې بیا اصلي دا څه په تنابو کې زړی سره هغه سوره سره وچی یا بوریا یا په یو ګلان باندې اصلي سورې ته سره وچي، د هغه څخه استفاده کوي. مرچ یا مرچ زموږ ورته وایي، مرچ هم دغه څه سورې ته وچي، بیا سره ته کوي، د زمي هلته سره استفاده کوي. تور بانجان دغه څه. نو ورور سره وایي چې دا د یو کورنۍ د ستونزې د حل لپاره چې زمي باندې گزاره وسي، اسانه طریقې او اسانه لارې شته، لکه چې دا نو وسو وایي.
بله، ډیر زیات مننه کورودن. او د میوو په برخه کې تاسو مخکې خبرې کولې، بیل خټکی او د اندوانې په برخه کې وایست، اندوانې په څه شکل سره کېدای شي چې څوک تر ډیرو پورې وساتي؟
اندوانې منګه اخلو پلور کې یا بوس کې، منګه په ځای راځي د عام اصطلاح کې کارانه ورته ویلې، اول ته باندې راځي راځي تقریبا دا اندوانې به مو واخېستل، لاندې به مو پرول واچول، بیا به مو دا اندوانې کېښودې، بیا به مو پرول واچول، بیا به اندوانې داسې په اندوانې به مو په داسې شکل باندې موږ ساتلې او ساتوې. بیا به زمی چلې میاشتې حتی له دې اندوانو څخه موږ ګټه پورته کوله او د اندوانو به موږ استفاده کوله. اندوانې ساتل کېږي تناسب خټکي او نور میوو ته، یو څه مقاومت یې هم
د سبزیو میوو په برخه کې دا خطر چې خراب شي دا څومره دشته؟ مثلا تاسو سره بانجن وچ کړی دي، دا څومره دوام کوي او څه باید وکړي چې خراب نشي، چینجی ونه کې خوسان نشي؟
سره بانجن موږ په کلیو کور کې بدل شکل باندې ساتو. یو سره بانجن موږ له هغه نه کلیو کور کې اخلو، هغه یو ځل اخلو سره لړي دغه زړې پوټې کې سره لړي کې د روپ په شکل باندې په سطلونو کې ساتو او د ځمې کې د روپ په توګه لږنه استفاده کوو. بله طریقه د سره بانجان موږ اخلو، دا څو بوله کې یو بیا وروسته د هغه نه لمر ته اچول کېږي، بیا دا وچېږي، بیا دا په مکسر یا په وګور یا په پرشه کې مایدا سیگا دیگی که لیدین استفاده که سیده واکن او لذت هم خده اما د دې کې مزه هم سره جوړي یو څه موږ د رومي په دوه شکل باندې ساتو زموږ لپاره
خلک بیا خوخوی او که مجبوریت وي مثلا د تازه او د وچو او رومي خو طبعا چې خوان کې به ډېر فرق وي که څنګه
د دې چې نشته چې د تازه او د وچو ترمنځ توپیر شته خو او چې علاقه مندان ډېر لري او چې څه ساتل کېږي د مالګ سره څه کال وساتل شي څه دوه کال وساتل شي هغه کوم مشکل نه لري هغه د کلونو کلونو لپاره خلک ساتي په خوا به چې لا وچ لاندې رومي په ځمکه کې نه وو نه به پیدا کېدل بیا به دغه خلکو به د رومي وچول ځینې به بوجۍ کې به یې وساتل سره لکه غنم چې ساتو بیا د هغه نه به اخیستل دی نه به استفاده کوله
او ځینو خلکو لپاره به خصوصا میوې جالبې وي مثلا یا وختو چې یوازې به په اوړي یا په خپل هغه موسم کې د سرطان او د اسد میاشتو کې به خټکی پیدا کېدل بیا به نه پیدا کېدل لیکن چا چې به ساتلی وو ژمي ته هغه لپاره به یو انتیک شی وو د ډېرو لپاره به ډېر خوندور وو که څنګه همداسې ده
دغسې ده بلکل خلک خټکی ساتي لا بلخص اکلک پوټکی چې لري هغه د ژمي لپاره ساتي تیر کال ماته اند چاب ولسوالۍ نه چاچ پالیس کړلې ما ته خټکی راغلی وو دوه میاشتې هم موږ استفاده کړې یعنی دې کې هیڅ شک نشته د خلک د خټکی ساتي او خټکی ساتل کېږي او څو کې نه لري خو دا بیا په نادر شکل باندې پیدا کېږي هر چا سره
آیا خوند بیا مغه سی کې نه خوند بدل شوی
خوند هیڅ بدل نه خوند هغه سی نازک شوی نه لا خوب سوا همي
او ځین خلک وایي چې اره میوه په خپل موسم کې ډیر خوند کوي کم داسې نه ده ځین بیا وایي چې نه هغه شی چې کم پیدا کیږي هغه ډیر خوند کوي
دا سپاس خبره ده تاییدوم خو که چېرته هر هغه میوه چې موږ په خټو غوړو محافظاتو کوي ساتو او هغه شی چې کامیابی په وخت کې شاید نه پیدا کیږي هغه نه پیدا کیږي هغه به خوند تناسب د نور میو اکان ډیری نو په وخت کې هر څوک نه لري دی په سلو کورو کې یو کور را پیدا شي چې په خټګای پیدا شي نو په دغه شکل باندې سره ساتي ځکه اوس د بزګار یا کاروان بیچاره متضرر شوی اوس هغه په حوصله چې هغه حوصله نشته سره او ځمکه ځکه غلې هم ارزښت نه لري ځکه خټګای په وخت کې ځمان خټګای څوک مان په شپې تر به اخلي او نو وخت چې دا تیر شي بیا زه ارزښت هم زیاتې هندوانه دغسې زموږ پیاز دغسې چې په وخت موږ پیاز موسم پیاز په 500 شي کله چې هغه موږ موسم بیا لاړ شي بیا په وخت کې پیاز نور همسایه ګاونډو هېوادونو څخه راځي بیا په 300-400 باندې اخلو
بله ام دغه تاسې د ګاونډیو خبره وکړه یو وخت چې ډیرو خلکو به شاید پیاز وچول رومي بې وچول چې په ژمي ورڅخه کار واخلي ځکه چې نه به پیدا کېدل په ژمي لیکن اوس چې د ګاونډیو هیوادونو پولې خلاصې دي او هر څه چې زړه وي هغه افغانستان ته صادروي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه له افغانستان یې اخلي بیا یې کله چې قیمت لوړ وي او حاصل وخت نه وي بیا یې افغانستان ته صادروي له دې سره همدغه دود څومره کم شوی دی چې پخوا به په کورونو کې وو چې یعنی د ژمي لپاره به تیاري نیوله او ځینې شیان بې ورته وچول او ځینې شیان بې ورته ذخیره کول
ځینې سره واقعاً اوس هم دا دوستا د خپل ژمي دپاره هغه وچې میوې دا ساتي او پیاز هم ساتي خو بېچاره د نن ولس واقعاً اقتصاد ضعیفه ده په وخت کې که دی جریب هم رومۍ لري ټول خرڅوي او خپل اقتصاد عادي اقتصاد باندې مخکې بوځي مخکې بیایي دې ته دا حوصله نشته ورته چې دا بېچاره چې ژمي لپاره هغه وچ کړي نو هغه ته پیسو ته اړتیا لري بچې ډوډۍ غواړي فقر او بیچارهګي ده نو په هغه وخت کې د ګاونډي هیوادونه یې واخلي بیا کله چې هلته سړې خونې لري هغوی ساتي بیرته ته ګران اخلي او زما پیاز په نوم باندې 300 افغانۍ 300 افغانۍ موږ باندې خرڅوي واقعاً دې کې دا یو غټه ستونزه واقعاً دا ستونزه په افغانستان کې شته او هیله دا ده چې اوسنی حکومت چې دی بزګرانو ته، کروندګرو ته، مالدار خلکو ته ډېره توجه وشي، ځکه د افغانستان ځمکې زراعتي ځمکې حاصلخیز ځمکې دي او ولس هم بېچاره ولس ډېر غریب او پاک نفسه ولس دی. که چېرته دوی توجه وشي زه په دې مطمئن یم زمینه د سرمایه ګذاري ورته برابره شي، د دوی مېوې ښه توګه وساتل شي، د دوی غلط ښه توګه وساتل شي. زه مطمئن یم چې افغانستان به د همدا تنها د کروندې لحاظه
تاسو ول چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، آیا د کروندګرو چا چې ځمکې لري دی هغوی وسم خرابه فکر کوي چې خرابه ده، هغوی هم دا وس نه لري چې میوې یا سبزیانې د ژمي لپاره ذخیره کې وساتي؟
ګران دی، خلک پخوا به په غوایو باندې دا پولبې کولې، ځمکه به اړوله، اوس غوایي نشته، اوس تراکتورونه دي، اوس دوی ته زراعت دا زمینه نه برابره ګوره کړې چې څو کورو ته یو کور ته تراکتور ورکړي، تر څو زمینه د زراعت مسایل شي چې دوی خټکي وکړي، دوی ځانې وکړي، وچې میوې وکړي، داسې نور چې همې ګټه خپل ځان ته او همې حکومت ته ګټه ورسېږي. نو دا یو ستونزه ده، هغه بېچاره په اخر کې بیا پوروړی هم وي، متضرر هم وي. نو دا ولس واقعاً کروندګر اوسنۍ شرایطو کې ډېر اقتصادي وضعیت واقعاً ډېر خراب او بد حالت کې دي بېچارهګان، حتی دې ته اړسوي چې خپل مځکې له خرڅ کړي.
بله، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د تخار یو کروندګر هدایت الله احمدزی زموږ ملمه دی، همدارس د کرنې متخصص میرویس خوګیانی هم وعده کړی و چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو تر دې شیبه ټلیفون ته ځواب نه وایي. ورته منتظر یو چې زموږ راغ اوري، نو هله د چې ټلیفون روشنه کی او ځواب وایي. د آزادي رادیو خبرونه اوس په کومو څپو اوري، په دې اړه هم یو خبرتیا لرو. لدی خبرتیا وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
آزادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمو شخص له آزادي رادیو اوري اوس له شمرغه د کرنې متخصص شاغلې میرویس خوګیانی هم د ټلیفون لاري را سره دی. خوګیانی صاحب لکه چې له استودیو سره وصل نه دی، تخنیکی همکار کوشش کوي چې له استودیو سره وصل کی. د خوګیانی صاحب ترڅنګ د تخار څخه یو کاروانګر شاغلې هدایت الله احمدزی له مش سره دی. مش په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې څنګه میوی، البته ټول میوی نه، یو شمیر میوی او یو شمیر سبزیانی چې په اوړي کېږي، څنګه کولای شو چې په ژمی هم ولرو، په ژمی چې د موسم د حاصل وخت نه دی، په څه شکل کولای شو وی ساتو او بیا په هغه وخت کې چې نه پیدا کېږي یا قیمت ډیر لوړ وي هغه وخت ورڅخه کار واخلو. نو د کرنې متخصص شاغلې خوګیانی د شیبه له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. خوګیانی صاحب په خیر راغلی. بله، داسې معلومی چې اواز مو ډېر واضح نه دی، نه پوهېږم که د خپل موقعیت یو څه تغییر کوي.
موقعیت مې تغییر کړی، سفر کې ما دا اول بس پنغر په لمنو کې
نه نه اوس بهتره ده، دغه اوس په دغه حالت کې که واوسئ نو ښه به وي. خوګیانی صاحب، د دې لپاره چې موږ هم یو څه تشویش لرو چې ستاسو ټلیفون به بیا خراب شي، دا راته ووایاست چې د دې لپاره چې زموږ خلک، نه یوازې کاروانګر بلکې کورنۍ، ځینې سبزیانې ځینې میوې چې په ژمي نه پیدا کېږي یا برعکس په یو شی په ژمي کېږي او په اوړي نه پیدا کېږي، د ساتلو لپاره باید څه وکړي؟ د یو څو شیانو تاسې یادونه وکړئ. مثلا د دې لپاره چې زموږ د رومي بانجانو عمر اوږد او په وی ساتو وچی کو څه ډول وچ کو چې عمر ډیر بیا او خراب نشي لسیه نظرم مشکل ونه لري.
او ډیر زیاته مننه دغه موضوع ته تاسو وخت ورکړی په خبرونه کې څنګه مونږ کولای شو په خپل کورونو کې د نننه او کولای شو چې ځنې هغه میوه د سبزیجات چاره دي فصل په وختو کې نه پیدا کیږي او موږ استفاده وکړو. ګورې په مجموع کې مونږ د سابو او میوه جاتو په څو د ساتو له حاضر د مونږ په دوه درو مختلفو کټګوریو باندې شو یا بل خو باندې شو. یو هغه سابو او میوه جاتو سبزیجات چې ساتلو ډیر کم ظرفیت لري مونږ نشو کولای چې هغه تر ډیره مودې پورې وساتو. یو هغه میوه جاتو سبزیجات چې هغه په متوسط ډول مونږ کولای شو تر یوې میاشتې او دوه میاشتو پورې مونږ هغه وساتو. او درېمه کټګوریا برخه هغه میوه جاتو سابو دي چې هغه مونږ کولای شو د درېو نه تر څلورو الی پنځو میاشتو پورې هم مونږ کولای شو په خپل د کورنو کې د وساتو او د غینې د مختلفو وختونو کې یا په ژمي کې یا د مونی په اخر کې یا په هغه سیزن کې چې هلته هغه نباتات نه وي هغه میوه جاتو سبزي نه مونږ هغه استفاده وکړو. ښه بېلګه د بانجانومي وده وګورئ. بانجانومي هم یو د هغه سبزیجاتو څخه دی یا د هغه سابو څخه دی چې د کال په مختلفو فصلونو کې پیدا کیږي. اما په ځینو فصلونو کې په مختلفو هیوادونو کې دا د کال په ټول سیزن کې دا پیدا کیږي. هلته مجهز ګلخانی دي، هلته مجهز سیستمونه لري، هلته تودوخه کنټرول دي، حرارت درجه دغه ګلخانو کې کنټرول دي. خبر کوم چې موږ تاسو ګاونډ ایران خو چې د اوس افغانستان ته د غورو میراثي او د پروژې کې موږ تر روان دي. ولی متاسف چې په افغانستان کې دغه ټکنالوژي تر اوسه نه لرو. په دې باندې نه سټور خو سی پانګونه کړي او نور باندې دولت اوسه په دې باندې پانګونه کړي. نو دا مسائل چې موږ نشو کولای باندې نومي د فصل په مختلفو وختونو کې دا ولرو. نو ښه طریقه هم دا ده چې موږ باندې نومي په وچ شکل باندې او یا هم د روپ په شکل باندې د موږ د ژمي په موسم کې دی ولرو. مثلا د مني په ورستیو کې بانجانومی ډیر زیات ارزانه کیږي. ول متاسف نه سخت په افغانستان کې بانجانومی قیمته شو خو خواله دا و چې ډیر شو او کروندګرو په ډیر قیمت باندې خرڅول. ولی په نورو کالونو کې به دا بانجانومی په دې وخت کې به حتی تر دې پورې ارزانه کیدل چې وو کیلو بانجانومی او په 300 افغانۍ تلوي خفانه یې 500 افغانۍ باندې به یو من بانجانومی دې سهل. نو ورته طریقه هم دا ده چې کله بانجانومی ارزانه شي هغه بانجانومی چې هغه ناروغ نه وي هغه بانجانومی نو چې هغه د ژوند لري مونږ کولای شو چې هغه په کورونو کې هغه وچو او یا هغه ته خراب جوړ کو تر څو کولای شو د ژوند په هغه څلور میاشتو کې د مونږ د پخلی یا د پخلنځي کې دینه استفاده وکړو. دا د غوړ طریقه ده. ما تقریبا یو مېشت مخه په دې باندې خو مضمون هم لیکلی او په میډیا کې پر رسنیو کې مخور کړي د خلکو ته استفاده کړي او مخبل تقریبا په حدود 12 مرتبه نه 12 بوتل چې هغه یو کیلو یو نیم کیلو مخبل روغ جوړ کړي او ولې متاسف چې باندې ورمي کې ماته شو نجیم ته پاتې نشو هغه استفاده شو په خپل کې استفاده شو. نو اوس باندې ورمي قیمت دي نو اوس فارختنه خلکو ته اوس د روغ جوړ کړي ځکه اوس ایو من باندې ورمي په 400 الی 400 افغانۍ دي اوس اقتصادي نه تمام دي. ولې کله چې باندې ورمي ارزان دي پیاز ارزان دي د کول شي چې دی وچ شي یا پروسس کی او د دې نه د فصل په مختلفو وختونو کې د استفاده وکړي.
بله ستاسو له خبرونو دا څه پوي شو چې یعنی خلک په خپل کورونو کې دا کار کولای شي دته د انتظار نه باسي چې سړی خونی وي او په سړو خونو کې دوی لپاره وساتل شي. خپلم یو مثال ورکو. یو بل شیم دی خو غنې سه مشترو سپری په دې خبري وکړي چې په هغو میوه او سبزیانو خبري وکړي چې په سړو سیمو کې یعنی په اوري کیږي او د ژمي لپاره ساتل کیږي. لیکن ځینې سبزیانې داسې هم شته چې په تودو ولایتونو کې کیږي په ژمي کیږي او کله چې موږ په اوړي ولرو په اوړي چې د حاصل وخت نه مثلا ګلپی یا ګوبای په دې اړه که اوریدونکو ته وایي چې آیا دا هم ساتل کېدای شي او کنه.
دا ډېر استثنا موجود ده. معمولا موږ د ژمي سبزي چې د هیواد په ګرمو سیمو کې کیږي دغه سبزي ته معمولا د وړي په نورو سیزنونو کې د تډیر زیاته اړتیا نه لیدل کېږي. یعنی د دې د استفاده فیصدی ډیره زیاته کمه ده چې موږ په روزمره پخلنځي کې د نه استفاده وکړو. مثلا تاسو ښه اشاره مثلا ګلپي ته وکړه. ګلپي داسې یو نبات دی چې هغه موږ فقط د رژیمي کې د هغې نه استفاده کېږي، ولې زیاتره کورنۍ که په شوقي شکل باندې خلک د هغې نه استفاده وکړي نو اوس ګلپي د اوړي په سیزن کې هم په ځینو ولایتونو کې لکه پروان کې، لکه خپله په ننګرهار کې، په لغمان کې دی اوس خلک په اوړي کې هم کري، ډېر ښه قیمت کوي. ولې دا داسې سبزي نه ده یا د دې نه ډېره زیاته استفاده په پخلنځي کې نه کېږي، ولې د پیازو، د بانجانومي یا اوږه د دې نه موږ چاره نه دا حتما باید موږ یا په پروسس شوي شکل باندې او یا هم په تازه شکل باندې دا پخلنځي کې ولرو. مثلا پالک دی، ګندنه دی، مثلا دا اوس په ژمي کې هغه د پنګرار کې تولیدېږي، ولې دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې موږ د اوړي په سیزنو کې دې نه استفاده وکړو؟ ځکه هلته نورې سبزۍ شته دي، خلک کولی شي مثلا دغه تنوع متنوع غذاګانې یا فوډ ډایورسټي چې ورته وایي کېدای شي د ګلپي په ځای باندې ګل شي نه استفاده وکړو، بیا بامیان نه استفاده وکړو، مثلا د بانجان نه استفاده وکړو یا د نور نه. نو دغه د ژمي دپاره معمولا موږ خلکو ته سپارښتنه کوو چې دغه د اوړي سبزي وچ کړي، د اوړي سبزي پروسس کړي، تر څو په ژمي کې دوی د پخلنځي لپاره مېرمنو ته سهولت پیدا کړي، تر څو هغه کولی شي استفاده وکړي. ول د اوړي ډېر زیات معمول نه دی، ډېر خلک نه استفاده کوي.
خو یو بل سبزي به در وښایم چې په اوړي نه کېږي او ومن په ژمي، فکر کوم چې ګازرې هم داسې دي. ګازرې کولی شو چې تر ډېره وخته وساتو؟
او گازر کولی شو، گازر کولی شو چې وساتو، ولی خوشبختانه زه باید ووایم چې گازر اوس د کال په دولس میاشتو کې موږ په مارکیټ کې تازه گازرې پیدا کولی شو. تقریبا دغه دوه میاشتې مخکې هم تازه گازرې په بازار کې وي، درې میاشتې مخکې هم تازه گازرې وي، ولی اوس خو بیخي سیزن دی، اوس خو بیخي گازرې راوځي. ولی دغه ریخی نباتات چې موږ ورته وایو چې هغه گازره ده، هغه شلغم دی، هغه سپینه مولۍ ده، دا موږ کولی شو چې د یو سیزن نه بل سیزن ته وساتو، د خاورې لاندې یا مثلا په مرتوبو ځایونو کې د دې نه د استفاده کولی شو، ځکه دا نه خرابېږي. ولی لکه پالک شو، لکه ګلپي شو، دا چون ګل دی خپله ګل ډېر زر پژمرده کېږي، ډېر زر د منځه ځي، ډېر زر دا یخ هوا یا حرارت تر زیات شي باندې خرابېږي. ول دغه ریخی نباتات چې دي، دا ریخی نباتات موږ کولی شو معمولا د فصل په اوږدو کې د وساتو، د دې نه استفاده وکړو، دا امکان لري. بل
په څه شکل دا د ډېرې استفادې لپاره د مولۍ یا هم د ګازرې دا طریقې هم که شاید ځینو خلکو ته نه معلومه چې د دې لپاره چې ډېرې وساتو؟
د دې طریقې ډېره ساده ده. معمولا د سپینو مولیو څخه نخو، د زردکو، د شلغمو څخه کولی شو د کال په مختلفو سیزنونو کې استفاده وکړو. د دې لپاره معمولا په کورونو کې موږ داسې ځای جوړوو په یخو ځایونو کې، البته چې دا یو متر یو نیم متر په اندازه باندې دو ته مثلا کندې وباسو، په دې کې دا ډېر ښه په منظم شکل باندې، البته په لومړي قدم کې دا سورت بندي کوو، هغه سورتونه دي چې هغه مرض نه وي ویلي، هغه فیزیکی ضربه نه خوړلې، هغه زده نه یا هغه زخمی نه، هغه ته امریکاو نور ځای په ډېر منظم شکل باندې دی په کندو کې کېږدو، او په سر باندې مثلا 15 سانتي یا 16 سانتي بیرته مایده خاوره یا شګه، هغه شګه چې هغه لږ مرتوبه نه ولري، هغه ور باندې چوند سي تقریبا شپږو لیر دمغه په کندو کې کېږدو، په سر باندې خاوره او ترچو پلاستیک یا داسې منظم شکل باندې چې باران او بو یا نور فیزیکی سلامات دي ته ورسېږي، دا په دې شکل باندې هم ساتو. ولی خوشبختانه چې په اوسنی سمه وخت کې خلک معمولا تر یوې میاشتې یا دوه میاشتو پورې ځانته کوي، دا د قانونو کې یا فوزنی وړو او یا خص او تاخونو کې هم ساتل شي. معمولا تاسو ګورئ چې زړه کوڅه خا په قابلی پلو کې یا د ترشي یا د اچار یا د مربا په جوړولو کې خلک استفاده کوي، نو دا معمولا ساتل دا په خپل کورونو کې په همدغه طریقه ساتي او په نورو خوندي ځایونو کې هم.
ډیر مننه. یو اوریدونکو لرو او وګورئ چې دوی څه سوال لري یا نظر لري، مهرباني کوئ سم. مهرباني صاحب.
هلو.
مهرباني صاحب، ستاسو خبرې اورو، له استودیو سره وصل یاست. شه صاحب، خبرې
ورته
نه یم،
څه وایې؟ خبرې موضوع باقلا نه خبر، ا موضوع باقلا من نه
شاتې موضوع نه دا ورېدلې. موضوع دا ده چې څنګه کولای شو چې هغه میوه او سبزیانې چې په ژمي نه پیدا کیږي هغه په څه شکل وساتو په خپل کورونو کې، کله چې قیمته وي بیا ورڅخه کار واخلو، کله چې نه پیدا کیږي بیا وخرو. مخکې زموږ اوریدونکو هدایت الله او بخښې میلمه هدایت الله احمدی له تخار څخه وویل چې په څه شکل سره دوی خټکی ساتي، په څه شکل سره اندواڼې ساتي. خو خیر ښاغلی خوګانی صاحب ته به ورشو. مخکې خوګانی احمدی صاحب وویل چې دوی په شمال د افغانستان کې خټکی او اندواڼې په دې شکل سره ساتي، مثلا اندواڼې یا خټکی را ځړوي او یا یې په بوسو په پروړه کې ساتي. د دې لپاره چې ډېر دوام وکړي په دې شکل دا میوې، یعنی خټکی او خربوزې، ستاسو سپارښتنه څه ده؟
بالکل دا امکان لري، دا شونې ده. مونږ کولی شو د هېواد په مختلفو برخو کې چې کوم نباتات ډېر زیات معمول وي او په هغې فصلونو کې هغې ته اړتیا وي، لکه د هېواد په ختیځ کې وبخې، د هېواد په شمال کې او شمال ختیځ کې، د بغلان نه تر بدخشان او مثلا د سمنګان نه تر فاریاب پورې په دې ولایتونو کې دغه هندواڼو خټکی زه دا ډېر یو معمول نبات دی او هغوی معمولا خپل تجارت او د خپل کښت لپاره د همدې نه استفاده کوي. نو دی هم مونږ کولی شو چې د یو وخته پورې وساتو. خو معمولا زمونږ سپارښتنه د خانانو ته دی چې دوی کله دغسې یوه کړنه ترسره کوي چې دی د تخم د انتخاب نه ډېر زیات رول لري. مونږ ځینې نباتات، ځینې ورایټۍ یا ځینې تخمونه لرو چې هغوی د ساتلو ظرفیت د هغې لوړي، مګم ځینې تخمونه یا ځینې نباتات مونږ لرو چې د هغوی د ساتلو ظرفیت ډېر ټیټي. نو کوشش دې وشي که دوی چېرته د ذخیرې دپاره یا د ساتلو دپاره نباتات کري او غواړي چې په مختلفو فصلونو کې د هغې نه استفاده وکړي، نو دوی باید هماغه تخمونو نه استفاده وکړي، هماغه تخمونه وکري تر څو وکولی شي د پخوال نه وروسته هم هغه د ساتلو توانایي یا ظرفیت ولري. خا بلګه هم دا چې مونږ کولای شو دا په کورونو کې د لپاره یو قسم ته دغه جوړیږي، جال نه جالۍ غونډه جوړیږي، په دې کې په کوټو کې راځوړندېږي او معمولا مخکې هغه ورور ته اشاره کړو دغه وخت خبرونه کې نو ما د هم په بوسو کې په پروړو کې هم ساتلی شو. همداسې په یخو کوټو کې په یخو ځایونو کې چې هلته رطوبت ډېر زیات نه وي، حرارت درجه پکې کنټرول وي، په هغې کې هم مونږ کولای شو دا وساتو. خو معمولا په شمال په زون کې خلک خټکی وچ هم ساتي، یعنی خټکی چای چې بیا د هغې سیمو یو خاص تولید دی، د هېواد په نورو ولایتونو کې هم د هغې نه استفاده کېږي. دا هم غوره طریقه ده چې دوی خټکی وچایي، ولې هندواڼه بیا په وچولو سیستم باندې کېږي. معمولا هندواڼه هم د اصلي سیزن نه یوه میاشت یا له دوه میاشتې کولی شي دوی په خپلو کورونو کې وساتي او بیا د هغې نه استفاده وکړي.
بله صاحب، ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ شخص له آزادي راډیو اوري. د خپلو څپو د اعلانولو څخه وروسته بیا خپلو میلمنو ته ورګرځو، خو تخنیکی هم کار وایي یو اوریدونکی منتظر پاتې دی. اول دی مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خاکسار یم له پکتیا.
مهرباني کوي خاکسار صاحب. خیر، ډیره مننه خاکسار صاحب. زموږ څپی واوري دغه وس ټلیفون مخه ته کوي د څپو له اعلان وروسته کې به موضوع هم درته وایو.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډ څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نو هله د چي خاکسر صاحب او نور اوریدونکو اوریدلی وی د زمشنوی چپی دی، البته نوی من دی بخوانی دی. او د خبرونه موضوع دا ده چې څنګه کولای شو میوه او سبزیانی د هغه وخت لپاره وساتو چې موسم نه وي، د فصل وخت نه وي. بیرته به ورشو احمدزی صاحب ته. احمدزی صاحب، کومه طریقه چې ښاغلی خوګیانی بیان کړه، له هغه طریقې سره چې تاسې په وطن کې ورڅخه کار اخلي څومره تفاوت دی؟
سلامونه. زه بشیر احمد صاحب یم، صبر له کوم لاندې تایډم. خو منګه هم پر شکل چې خوګانی سره وایي چې په شکل دې زورندوي او پر شکل باندې موږ خټکی او اندواني ساتو، اندوانه په ټول کې. خو یو بل طریقه هم شته چې هغه مشکله هېره نه شوه، دا اندوانه د اثارې په شکل چې هغه اصلي په غټ غټ دیګوي کې اندوانه استخراتیږي، هغه کې اچي هغه ته بېګو کې اچي بیا هغه ته حرارت ورکوي، بیا هغه تودوخه بالاخره هغه لوبې سره تبخیریږي. هغه د اثارې چې هلته په عام ډول ورته زوخه وایي په هغه شکل باندې هم د هغه اثارت ساتي. زمه له هغه څخه استفاده کوي. خټکی هم دغسې، توت هم یو میوه ده چې د زمه د په ژمي کې کارول کېږي. د اوړي میوه ده چې هغه وچوي، خلک ډېر ښه ژمه استفاده کوي. د هغه اثاره هم داسې هغه اثاره هم ډېر ګټوره شوې ده. نو په هغه اثر دغه مختلفې طریقې لري. هر بزګر هغه څوک چې د ژمي لپاره څه شته اړتیا لري، د خپل ځان دپاره هغه نمونوي شکل باندې باید شي. بعضې میوې وچې میوې برخه لکه خټکي، لکه انار، لکه زردالو، لکه هندوانې، لکه بامیا، لکه پیاز، دا کېدای شي وساتي. نو د بدل شکل باندې سره ساتنه کوي او ځمه څخه استفاده کوي. نو زمونږ د خوګاني صاحب هدف دا سره یو ده د کشګ نشته. خټکي هم وچیږي او هم په پرولو کې او هم په چټ کې زرول کېږي. دا شکل باندې استفاده کوو او خلک هم اواز په توګه را کار کوي سره انار هم دغسې.
بل سب ډېر زیاته مننه خو ګرنی صاحب که په اقتصاد باندې خبرې وکړو. خصوصا نن سبا چې د افغانانو اقتصاد ډېر خراب دی، که یو څوک کمه ځمکه هم ولري خو که لږ څه په دې خپل کار کې مدیریت ولري، یو څه توجه ولري او په همدغه شکل سره میوې او سبزیانې زیرمه کې او وې ساتي په هغه وخت کې چې کم پیدا کېږي یا ډېرې ګرانې دي، نو لري به یو ضرور نه ده چې حتمن دې غوښه وخوري. په دې شکل سره به دغه اقتصادي مشکلات هم تر ډېره پورې کم شوي وي که څنګه؟
بلې، ډېر زیات رول لري دا په اقتصاد کې. د کورنۍ لپاره په خصوص په کورنۍ اقتصاد کې چې ورو ورو بالاخره دا د کورنۍ اقتصاد څخه د ولایت په سطح او د سیمو بیا د ملت په سطح باندې اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر لري. ګورئ که چېرته مونږ د سیزن په وخت کې، په هغه وخت کې چې سبزي او میوې ښه پریمانه وي او قیمت یې هم تقریبا یو من تقریبا په نیم ډالر باندې پنځه افغانۍ یا پچالویښ افغانۍ باندې، مثلا یو من بانجان، تور بانجان مثلا یو من په څلوېښت افغانۍ باندې سخت کال بازار کې و، پنځوس افغانۍ باندې یو من باندې وي. نو دا ډېر زیات اقتصادي اړخ لري چې دی وکولی شي دو دا په هماغه وخت کې دی وچ کړي او په ژمي کې استفاده وکړي. مثلا بهترین شی د تور بانجان کدو چې ته وچ کړي په ژمي کې هغې نه استفاده وکړي. مثلا بامیا یا لیړو چې مونږ او تاسو ورته دا وچ کړي د هغې نه استفاده وکړي. پیاز وچ کړي، بانجان نومي مثلا روب جوړ کړي هغه وچ کړي. ډېر داسې نورې معمولي سبزۍ مونږ په ولایتو کې لرو چې خلک هغه د پروسس په شکل باندې استفاده کوي او په ژمي کې ترنه استفاده وکړي. دا ډېر زیات مهمه موضوع ده چې دوی په اقتصاد کې دا رول لري، ځکه اوس د پوژمي کې هم داسې د مواد غذایي او د کمښت سره مخامخ کېږي. داسې یو سیزن دی چې نه کار شته په دې وخت کې، نه بازار شته، نه مارکیټ شته. نو دوی کولی شي چې د هماغه پروسس شوي مواد څخه دوی په ژمي کې استفاده وکړي او خپل ژوند ورباندې تېر کړي.
خو ګرانی صاحب، د روبو یادونه تاسې وکړه، رښتیا هم که په خپل موسم کې د رومي بانجانو د موسم په وخت کې قیمت ډېر ارزانه وي، بیخي حتی په ځینو سیمو کې خو اورېدلیم دي چې وایي خوساکیږي څوک یې نه اخلي. لیکن ځینې وخت چې مخکې تاسې اشاره وکړه چې بیا کیلو په سلګونو افغانۍ وي، روبې یوه اسانه او ښه طریقه ده. لیکن د روب په برخه کې ډېر خلک شکایت لري چې خرابیږي، ورنه پوپنک کوي. څوک به چې
روب چې کله پروسس کیږي، مهم شی د روبو په پروسس کې هغه حفظ صحه ده، چې موږ څنګه وکولی شو حفظ صحه مراد کړو، چې دی هم د هماغه د بانجان رومي او د انتخاب نه دا شروع کړي. کله چې موږ بانجان رومي انتخابو، باید داسې بانجان رومي انتخاب کړو چې هغه مرض نه وي ویلي، هغه خوسا نه وي، ځکه هغه مخکې تر مخکې افراد او فنګسونه دی ورباندې نه یې نه شوي. سالم بانجانومي انتخاب کو او د سالم بانجانومي او تخرب جوړ کو. بیا په دغه طریقه اوږده مسله ده، ما په دې باندې ولیکنه هم کړې ده، کوشش به تاسو سره شریکه کړم. هغه ډېره زیاته مفیده ده چې مونږ څنګه وکولای شو بانجان میونه په ښه شکل باندې استفاده وکړو. ځینې خلک ته دقت کوي چې کله مونږ د بانجان میونه استفاده کوو او د هغې نه روب جوړو ډېر زیات حرارت ته ضرورت لري، ډېر زیات ګاز مصرفېږي یا د سون توکي ډېر زیات مصرفېږي، ځکه دغه ټول په کورني اقتصاد باندې تاثیر کوي. خو زه ورته داسې بهترینه طریقه ښیم چې هغوی حتی کولای شي چې هېڅ نوه انرژي نه استفاده ونه کړي ولې بانجان می جوړ کړي. ما سخ کال خپله بانجان می چې کله واخیست په همدغه سیستم باندې چې ښه روغ بانجان می سالم بانجان می په هغې کې انتخاب کړو، هر بانجان می مې څلور ځای مې هغه مې غوڅ کړو او هغه مې په صوفه باندې یا برنده باندې چې د حرارت لمر پکې زیات و دوه ورځې ما بانجان می په اخبار باندې مې اوار کړو، په سر باندې مې د پشخانې غوندې جالي مې ور باندې په سر باندې واچوله چې بیروني حشرات یا مرغۍ یا دا شیان ور باندې کینني. دا مې دوه ورځې آزاد هوا ته کېښول چې خپله د بانجان می د کم رطوبت یا کم اوبه فیصدي چې پکې ده دا لمر وچ کړو، یعنی دلته ګاز ته ضرورت نه پیدا کېږي، دلته مثلا لرګیو ته ضرورت نه پیدا کېږي. دا بانجان می چې کله راغون شو زه پوه شوم چې دې اوبه وچې شوي، دا بانجان می بالاخره دې نه واخیسته، یو ځل مې بیا ساده مې او کش کړو په اوبو باندې، هغه اوبه به در نه جذبوي، ځکه دا مخکې تر مخکې دا بانجان می ځان وچ کړی دی، هغه مې ور باندې او کش کړو او دا مې د جوسر نه په پرخ په واسطه باندې د جوسر ماشین نه مې دا وېسته او چاڼ مې کړو او دا مې بوتل نه مې دې لپاره چې کوم بوتل یا مرتبان انتخاب کړی و هغه مې په جوش اوبو باندې تعقیم کړو، دسکشې مې اغوستې وې، ماسک مې اغوستی و، یو قسم په خولۍ مې اچولی وه چې مثلا ویښته پکې ونه لوېږي، او ماسک مې دې په خاطر اچولی و مثلا چې سړی ته پرنجدا ورسي د هغه ورسي چې دی ور باندې کېنني. بوتلونه مې تعقیم کړي وو په ګرمو اوبو کې، کله چې مې دا ډروپ مې چاڼ کړو د هغې نه مې ویسته د صفا کون د هغې نه دې مې په بوتلونو کې واچو، فقط یو لس سانتي مې په بوتل کې مې ځای پرېښو، لس سانتي په دغه لس سانتي کې ما اوبه غوړي یا مایع غوړي دا مې ور باندې د سی او پنځه ساعتي په اندازه باندې په ټول بوتل به مې دا غوړي ور باندې واچول. دا غوړي خواله دا دی چې کله دا غوړي په دې روبو باندې واچول شي دغه د روبو سر پوښي، یعنی نه پرېږدي چې دننه خوانه چې پکې رشد وکړي یا نمو وکړي، ځکه دغه فنګس بکتریا دا شاید په لابراتوار کې ډېر زیات دا معمول دي، دې چې سر خلاص شي دا نمو کوي، رشد کوي او هغه پوپنه کوي او دا فاسد کوي. نو کله چې دو باندې پاس سره بند دي او غوړي ور باندې پراته یې محفظونه ټول بند دي نه کوي، نو تاسو یقین وکړئ درې میاشتې څلور میاشتې زه دې نه استفاده کوم، دا هیڅ نه خرابېږي، ځکه دغه صحت ده. لاس دې باید پاک وي، مثلا بوتل دې باید پاک وي، ماشین دې باید پاک وي، ماسک دې اچولې، خولۍ دې په سر کړې ورته ویښته پکې ونه لوېږي. نو دا هغه څه دي که چېرته مونږ دغه مراد کړو او دا په ښه توګه باندې استفاده کړو، نو هېڅکله زموږ مروب نه خرابېږي. او زه دا څو کال دا استفاده کوم، مان تر څه نه دي خرابې شوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی میرویس خوږیانی د کرنې متخصص او همداراز ښاغلی هدایت الله احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
قرار راش مهربانا بینوں میں اس کی بنا وجہ نہ سمائے